د ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې مخامنې خبری مجلې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کو. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو په مناسبت د ملي وحدت حکومت یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو د سولې لپاره غږ کړی. د ازادۍ راډیو په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د طالبانو یوه نوې ډله وایي دوی د ملا اختر محمد منصور پر ضد په پکتیکا کې د جګړې یو نوی ډګر پرانیستی. په دې خبرونه کې چې په څو شیبو کې راپورونه تاسو ته وړاندې کیږي نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رضوان مراد چمتو کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې عالي شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما وروستی رپورټ په دې هیواد کې د افغانانو دردونکې تصویر بیانوي، او بې پولي ډاکټران وایي د روسیې جنګي الوتکو نن د سوریې په شمال کې د دوی یو کلینیک له منځه وړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې عالي شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلي غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د ویشتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل چې ډېر ژر به د دې مشرانو نومونه اعلان شي او مېرمنې به هم پکې حضور ولري.
په دې اکله مشورې د بشپړېدو په حال کې دي، او په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران ډېر قوي حضور لري. ډېر ژر به د دغه مشرانو نومونه اعلان شي او خویندې به هم پکې حضور ولري.
ښاغلي غني همدارنګه یو ځل بیا د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. نن د سلواغي یا دلویش پګوشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو وویشتمه کلیزه ده. د افغانستان د حراست او ثبات شورا یو ځل بیا له افغان حکومت څخه غوښتل چې د سولې په ټینګښت کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. د دې شورا غړي عبدالرب رسول سیاف نن له هیواد څخه د شوروي پوځونو د وتلو د وشتمې کلیزې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ویل چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې مجاهدینو ته ونډه ورکړل شي.
یک چیز را این نظام باید که ما قبول کنه.
نظام دی یو شی لمون سره ومني، او هغه دا چې حکومت د امنیت په تامینولو کې پاتې راغلی. که سبا هر پیښه کیږي مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي. مجاهدینو ته د اجازه ورکړي چې له هیواد څخه دفاع وکړي.
خو افغان حکومت وایي چې هیڅکله هم مجاهدین له پامه نه دي غورځول شوي، او همدا اوس د حکومت په مختلفو ارګانونو کې پخواني مجاهدین په دندو بوخت دي. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما وروستی راپور په دې هیواد کې د افغانانو دردونکې تصویر بیانوي. د ټولنې نن د یو خبر پاڼې په خپرولو سره د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د 2015 میلادي کال رپورټ د اندېښنې وړ وبله. اروپایي ټولنې همدارنګه د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د جګړې پر مهال عام وګړو ته د مرګ ژوبلې له اړولو لاس واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په رپورټ کې راغلي چې په 2015 کال کې 3545 ملکي افغان نن وشل شوی، او 1350 نور ټپیان دي. دا خیبر پختونخوا په 400 کې د باچا خان پهنتون نن د زدکونکو پر مخ بیا پرانستل شو. د 13 جنوري میاشت په 16 نیټه پر دې پهنتون د وسلوالو په حمله کې 21 محصلان او خون کې وشل شول. د باچا خان د پهنتون رئیس فضل رحیم مروت محصلانو ته په وینا کې ویل چې د دوی د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. د پاکستانی طالبانو یو جلا شوی ډلې پر باچا خان پهنتون د 13 میاشت د ډلې زبریت مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. بے پولی ڈاکٹران وایي د روسیې جنگي الوتکو نن د سوریې په شمال کې د دوی یو کلینیک له منځه وړی دی. د بے پولی ډاکټرانو یو وایان فرانس پریس اژانس ته ویل په دې برید کې یو ناروغ وژل شوی، او د دوی 9 کارکوونکي لا درک دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې د بیا وایي چې د روسیې الوتکو په دې بمبارۍ کې د یو ماشوم په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. بے پولی ډاکټرانو د روانې فبروري میاشت په 9 نیټه هم ویلي وو چې د سوریې په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې یو هوایي برید یو روغتون په نښه کړی دی چې درې کسان پکې وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. بے پولی ډاکټران په سوریه کې شاوخوا 150 کلینیکونه او روغتونونه لري. ترکیه وای کردانو ته اجازه ورنکړي چې د سوریې آزاد ښار ونیسي. احمد داود اوغلو نن ویل پرې بنګ دي چې اعزاز سقوط وکړي. ترکیه د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د دې پوځي څانګه تروریستي ډله ګڼي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې د توپخانې ځای پر ځای کېدل له تروریزم څخه د ترکیې د ملاتړ څرګندونه کوي. مسکو وایي د ترکیې دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړو لیکونو څخه سرغړونه ده. او بوسنیا هرزګوینیا نن په رسمي توګه په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنلیک وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګرینی وویل سرایفو نن خپل غوښتنلیک اروپایي ټولنې ته سپارلی دی. د بوسنیا صدراعظم د روانې فبروري پر لسمه نیټه ویلي چې هیواد یې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره ټول شرطونه پر ځای کړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې هیواد به په 2018 کال کې د اروپایي ټولنې غړی شي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوړی قدرمن اوریدونکو وړاندې په همدې خپرونه کې راپورونه خپرو. افغان چارواکو نن له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د کلیزې په غونډه کې پر ټولو وسلوالو مخالفینو د سولې لپاره غږ وکړ.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دې یو ځای شئ.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد له عملیاتو وروسته د ولسي پاڅون ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي او وابه وري چې په هلمند کې د دولتي ځواکونو عملیات کوم پړاو ته رسېدلي.
سره خبرې کوم د مو قوتونه خاص قوتونه هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپله سنګین کې د اطراف د سنګین کې.
په یو ځانګړي راپور کې وه همداراز واورئ چې د طالبانو یوه نوې ډله وایي په پکتیکا کې د ملا اختر محمد منصور د طالبانو پر ضد د جګړې ډګر ته راوتلي دي. نور موضوعات هم لرو اورېدو ته یې تر پایه راسره اوسئ. زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 صپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. د ملي وحدت د حکومت مشرانو نن یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له وسلوال مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ولسمشر اشرف غني د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل سولې ته د رسېدو نقشه برابره شوې او وسلوال مخالفان کولای شي له دې فرصت څخه په استفادې سره له سولې سره یو ځای شي. د غونډې ته اجرایه رئیس او یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو هم خبرې وکړې چې تفصیلي رحمت الله افغان اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغه وخت لري نه دی چې په هیواد باندې د سولې او ثبات لمر راوخیږي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې غونډه توینا کوله د تیر پشان یو ځل بیا له ټولو وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دې یو ځای شي. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو. هغه وخت لرې نه دی چې د سولې او ثبات لمر انشاءالله تعالی راوخیزي او افغانستان د نورو له احتیاجه راووزي.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې سولې ته د رسېدو لپاره نقشه جوړه شوې او د افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولای شي چې له فرصت نه په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د زور او جګړو له لارې هیڅوک خپل هدف ته نشي رسېدای.
یو ځل بیا زله دغه ټریبیونه پر هغوی چې تر اوسه د هیواد لورانی او خلکو د وژنې او فرصتونو د اخیستلو پرته لاسته راوړنه نه درلوده غږ کوم چې په جنگ د بیګناه خلکو په وژنې او خشونت کوم ځای ته نشي رسیدلی. که کوم ارمان فکر او یا نظر لري راشئ د مذاکرو په میز کې خپل موضوع مطرح کړئ.
د افغان حکومت مشرانو د سرګندونی د دوشنبه پورس په کابل کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړې. د پخوانی شوروي اتحاد سره لخرې په 1955 لمریز کال کې د جدي پښبګم افغانستان ته راغله او تر نهو کلونو جنگ جګړو وروسته د 1983 کال د دلوي پښبګوشتم له افغانستانه ووتلې. په ورته وخت کې یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو هم په عادلانه او تلپاتې سولې تاکید وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د تیر حکومت لاسته راوړنې باید په سوله کې خوندي شي. د حمید کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو او پخوانیو جهادي شخصیتونو هم په دې مراسمو کې با عزت سوله د ټولو افغانانو اړتیاو بلله. د ولسمشرۍ پخواني مرستیال کریم خلیلي وویل چې له طالبانو سره سوله باید دینی او ملي ارزښتونه خوندي کړي. له طالبانو څخه سولې ته د راتګ غوښتنه څه نوې خبره نه ده، بلکې دا ډول غوښتنې له دې وړاندې هم شوې، خو طالبانو تل د ټوپک په ژبه ځواب ورکړی. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د رواني میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي. په دې اړه به د کب میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د 14م ځل لپاره په کابل کې سره جرګه شي.
له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د کلیزې په غونډه کې جهادي شخصیت عبدالرب رسول سیاف هم وینا وکړه. خغلی سیاف په خپل وینا کې غوښتنه وکړه چې مجاهدینو ته باید د هیواد په امنیتي ځواکونو کې ځای ورکړل شي. خغلی سیاف همداراز وویل چې حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او غوره خبره به دا وي چې له مجاهدینو څخه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وغوښتل شي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړی عبدالرب رسول سیاف په هیواد کې روانو مخبزیتیدونکو نامنې ته په کتو سره پر حکومت غږ کوي چې د دې ستونزې کمولو ته دی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې پخوانی مجاهدینو ته ونډه ورکړي. دی په دې نظر دی چې د هیواد د روان ناوړه امنیتي وضعیت لامل د هیواد په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د مجاهدینو نه موجودیت دی. خاغلی سیاف دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې له هیواد د شوروي پوځونو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت په یوې جوړې غونډه کې وکړې.
یک چیز را این نظام باید که دیما قبول کن اینا از تأمین امنیت عاجز هم
نظام دی یو شی لمون سر ومنی او حقا دا چی حکومت دی امنیت به تامینول که پاتر اغلی او زور یوانه رسید چی دخمن مات کری دا دی لامل داده چی دوی اگاهانه او یا نا اگاهانه دی هواد دی زمریان و لاس او پخی تلیلی دی که دوی دی هواد به دفاع که ملت شریک نکری که سبا هر پیښه کېږي مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. مجاهدینو ته د اجازه ورکړي چې له هیواد څخه دفاع وکړي.
خاغلی سیاف دا هم وویل په هیواد کې د یو مثبت بدلون لپاره په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې طرحې جوړې کړي او ډېر ژر به ملت، حکومت او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. دغه هم وویل همدا اوس د پولیسو او ملي اردو په لیکو کې د خیالي پرسونل راپورونه ورکول کېږي او حکومت د دغه تشه په مجاهدینو ډکه کړي. په عین وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې حکومت هیڅکله هم مجاهدین له پامه نه دي غورځولي او همدا اوس د حکومت په مختلفو ملکي، امنیتي او دفاعي ارګانونو کې پخواني مجاهدین په دندو بوخت دي. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د امنیت په تامین کې د مجاهدینو ونډه اساسي ګڼي. دې برخې ته توجه هم سوې ده. نن هم اجرائیه رئیس خپلو خبرو کې وویل چې د امنیت تامین لپاره د مجاهدینو رول اساسي دی او پکار ده چې هغوی په دې برخه کې لازمه مرسته وکړي. د وطن هم په مختلفو حکومتي او امنیتي بخشونو کې مجاهدین د افغانستان لپاره په خدمت بوخت دي او دې برخې ته د حکومت توجه زیاته ده.
خاغلی سیاف دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي په تخار او بدخشان ولایتونو کې پر جهادي قمندانانو غږ کړی چې د مخالفینو پر ضد د خپلې لیکې منظمې او جنگ ته دې تیار اوسي.
ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې له وسلوالو څخه په تصفیه شویو سیمو کې د ولسي پاڅون وسلوال ځای پر ځای کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری چې په اچین ولسوالۍ کې له امنیتي چارواکو سره لیدلي او خبرې ورسره کړي له سیمې څخه دا راپور راستولی.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اچین ولسوالۍ په د سرک سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د داعش پر ضد عملیات روان دي. د یکشنبې په ورځ د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلو. په دې سیمه کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قمندان جنرال نسیم سنګین وویل په دې عملیاتو کې تر دې دمه 13 قری پاکې شوي او ګڼ شمېر داعشانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې جګړه کې د 25 په تعداد داعشیان وژل شوي، 10 تنه نور زخمیان شوي او هغه وسلې چې له دوی نه پاتې دي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شرزاد پاچین ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل دغه قرې چې له وسلوالو پاکې شوې په دې سیمه کې د سیمې پاڅون کوونکي ځای پر ځای کړل تر څو دوی خپله د خپلې سیمې امنیت خوندي کړي.
نن لله الحمد زموږ د امنیتي ځواکونو په پوره وړتیا او میړانه سره موږ وکولای شو دا ټولې سیمې تصفیه کړو، تلاشي کړو او دغه د اچین ولسونه چې د شینواري قوم دی په دې سیمو کې ځای په ځای کړو تر څو ټول ننګرهار ته، ټول افغانستان ته امن راشي.
په ورته وخت کې دغو پاڅون کوونکو د سیمې قومي مخورو خوښي ښکاره کړه چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي او ډاډ یې ورکړ چې نور دوی خپله د خپلې سیمې امنیت ساتي.
او دوی نن په داسې یو کار کې چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت په ګټه باندې خبره ده، د دې دپاره دوی دلته راغله او خپلې قربانۍ او خپلې دغه ټولې دوی هغه هر څه شاته کړه او د قانون په چوکاټ کې نن مشترک دلته موږ او تاسې ګورو چې موږ نن دلته خپلو مشرانو په څنګ کې ولاړ یو او نور د ټولو هغه جنگ کې ښکېلو ډلو نه مو یو غوښتنه ده ستاسې په دغه باندې میډیا د لیارې نه چې باید چې نور د جنگ جګړې نه لاس واخلو او دغه بې وزله او بېچاره ولسونه چې په دغه دېرش کاله قربانۍ ورکړي نور د خدای دې ته د فیې ټکې کېدي.
موږ دغه ځوانان، دغه کشران، دغه ښایسته ښایسته ګلونه چې دا ټوپک نن په لاس کې خیشتي یقیناً چې د وطن او د سیمې مینه او محبت یې وسره او دغه ټوپک چې خیشته دا به دې لپاره نه خیشتي چلته با یو بل نمایشي او دشمن لبا سینه په سینه مخامخ ان شاء الله چې قابلین ورزی خپل وطن بساتی.
د هغه پاتون کوون کې دي چې د ولسی جرګې لومړی مرسیال حاجی ظاهر قدیر په هدایت د دایشانو پر ضد راولاړ شي وو او وروسته د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای شول.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه راپور مو اورېده. د هلمند والی وایي په سنګین او ګرشک ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. مرزا خان رحیمي وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو لارو چارو څخه کار اخیستل کېږي. اسمت ساروان له ښاغلي رحیمي سره د مرکې په سر کې لومړی ترې پوښتلي چې د هلمند او په تېره د سنګین د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي.
په سنګین کې دوه ورځې قبل دښمن په استفاده د وسایطو او پیاده ځانمرګو یوه حمله درلوده چې هغه حمله په شاوه تنبه ولسوه. د وس حاضر فعلا زه تاسو سره خبرې کوم. د مو قوتونه خاص قوتونه هلته معربوي فعالیتونه لري په خپله سنګین کې د اطراف د سنګین کې او په زمن کې د لارې له طریقه هم موږ قطعات روان دي. ډېر په احتیاط سي عوامو خلکو ته کوم ضرر ورونه رسېږي. نو ان شاء الله دا سیاسي خاص مشکل چلته تبصره کیږي او ویل کیږي داسې مشکل وجود نه لري.
څه فکر کوئ چې عملیاتو په نتیجه کې به د هلمند دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولې دي یا هلته نفوذ کړی دی دا به تصفیه شي؟
ان شاء الله دا پروګرام لرو چې موږ به عقل وکولای شو په دوه میاشتو کې هغه مالات چې د حضور لري او بعضې عملات کوي د دې مخه ونیسو او هغه سایه تصفیه کړو.
جبار قهرمان چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی هم دی او اوس په هلمند کې د ځواکونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري، وایي چې له ډېرو وسلوالو طالبانو سره یې خبرې کړې دي. څه فکر کوئ چې دا خبرې به نتیجه ولري؟ آیا دا د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره په هلمند کې خبرې کیږي؟
زه امیدوار یم چې قبلا هم له طالبانو سره د دې له استازو سره د قومي مشرانو په واسطه د علماي کرام په واسطه خبرې جریان درلودې او فعلا سه قرمن صاحب راغلی دو دا کار ته شدت ورکړی سه ټول ادارات ورسره همکار دي. زموږ امیدواري دا ده ځکه خلک په دو باندې پوه دي، طالبان هم په دو باندې پوه سي سه جنګ د حل لاره نه ده او د دې ذاتل بینی اختلافات او وضعیت د دنیا باندې دی باید پوه وي او نور لجنګ باید لاس ووسی.
لیکن په هلمند کې داسې بلی میشه چې امنیتي ځواکونه ډیر پرمختګ ونه لري. مثلا د باباجي سیمه چې د ولایت مرکز ته ډیره نږدې ده او بلکې مرکز پورې مربوطه ده، دا سیمه له څو میاشتو راهیسې دولتي ځواکونه نشي کولای چې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
قوا مسله د افغانستان د توانمندی لري سی په باباجي یا هر نقطه د هلمند کې وی هلته خپل فعالیتونه وکړي. ممتاز دلته اساسي مشکل د موږ دا مسله ده چې دلته عام خلک دي، خلک ژوند کوي، نو بعضې پروګرامونه ستاسې ډېر په احتیاط په همانګي باید مخته ولاړ شي او انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به دا سات تاسیس شي.
د هلمند والی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند په نا امنه ولسوالۍ سنگین او ګرش کې د امنیتي وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د وفادارو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا د ولی ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې جګړه کې د طالبانو دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. له بلې خوا په پکتیکا کې د طالبانو د هغې غونډې ویډیو ازادي راډیو ته رسېدلې ده چې شاوخوا سل کسان له ملا اختر محمد منصور سره خپل مخالفت پکې اعلانوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
له هرات او فراه وروسته دا ځل په پکتیکا کې د طالبانو دوه ډلې یو له بل سره لویدلي او چارواکي وایي چې په دې څو ورځنیو جګړو کې دواړو لورو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیکا د والي ویاند نبی الله پیرخیل ازادي راډیو ته وویل د ملا اختر محمد رسول او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ جګړه ډیوران کرښې ته نږدې په ګومل ولسوالۍ کې روانه ده.
سلواګې له اتلسمې نېټې را په دې خوا د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د دوه طالب سیمه ییز قومندان ترمنځ جګړه روانه ده او جګړه هم په دې باندې پېښه شوې ده چې هلته سیمه ییز قومندان عبیدالله هنر د طالبانو له نوي مشر مولوي محمد رسول سره بیعت کړی ده. دغه خبرې د طالبانو په نامه هدا والی عبدالله بلال باندې بد اغیزه کړې ده چې په پایله کې دواړو لورو ته تر دم ګړی پورې 53 وژل شوي دي.
په همدې حال کې ازادي راډیو په پکتیکا کې د طالبانو د هغې ډلې د غونډې ویډیو هم ترلاسه کړې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت اعلانوي. د دغې ډلې مشر عبیدالله هنر چې د ویډیو له مخې شاوخوا سل کسان پرې راټول دي وایي د ملا اختر محمد رسول امارات ځکه ورته د منلو نه دی چې هغه ټول کارونه د پاکستان په اشاره کوي.
امیر دغه رقم جوړي چې کاظم په کوټه کې ناست دی، کاظم په پېښور کې ناست دی. ما ته دلته هیڅوک یو قاضي نه لرو چې فیصله را وکړي، یو شرعي محکمه نه لرو چې چا ته عریضه وکړو هغه پېښور ته لاړ شه، کمیسون ته لاړ شه.
له دې وړاندې په فراه او هرات کې هم د ملا منصور په مخالفت د ملا رسول د طالبانو لخوا ورته غونډې جوړې شوې دي او په یو شمېر ولایتونو کې د دغو ډلو ترمنځ وسلوالې جګړې هم شوي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغې پیدا شول چې د سولې له لومړي پړاو مخامخ خبرو وروسته د ملا عمر د مړینې خبر افشا شو او یو شمېر طالبانو وویل چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان په غوښتنه د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې ویلي چې ملا عبیدالله هنر او ملګري یې له داعش سره اړیکه لري، نو ځکه د دوی له طالبانو سره جنګیږي. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای بیا وایي طالبان باید تر خپل منځیو اختلافاتو تیر او له موجوده فرصت څخه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دواړه ګروپونه د دې څخه عبرت واخلي چې د طالبانو مشر زملا مدمر خوندې دوه کاله مخته شهید کړی و، دوی ورباندې خبر نه و. دا همدغه پاکستان و اوس دې لطفا تر دغو خپل مابینځي اقاماتو تیر سي، خپل وطن دې وطن وبولي. پاکستان هیڅ وخت طالبانو سره په دا ټول 15 یا 40 کاله کې وفادار نه دی پاتې شوی.
د طالبانو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې افغان حکومت وایي د فبروري تر پایه به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کونړ او هرات د پخواني والی ښاغلي فضل الله وحیدی د موندلو لپاره چې تیره جمعه په اسلام آباد کې تختول شوی هڅې په چټکۍ سره روانې دي. له بلې خوا د اسلام آباد پولیس هم وایي چې د ښاغلي وحیدی د موندلو لپاره یې په بېلابېلو سیمو کې عملیات کړي، خو تر اوسه پورې کومه خاصه نتیجه نه ده ترلاسه شوې. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
افغان چارواکي وایي د کونړ او هرات د پخواني والی سید فضل الله وحیدی د موندلو لپاره هڅې جاري ساتلي او هیله ده چې ښاغلی وحیدی د تښتونکو له منګولو وژغورل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې ښاغلی وحیدی د اسلام آباد په یو امن سیمه کې د وسلوالو لخوا تښتول شوی دی، پاکستاني چارواکو هم د هغه د موندلو لپاره د همکارۍ ژمنه ورکړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ښاغلی وحیدی په اسلام آباد کې لا درک سو اختطاف سو،
افغانستان دولت ټول امکانات څخه په ګټې اخیستنې سره دغه مسلې تعقیبول شروع کړل. پاکستان دولت هم موږ ته دا وعده سپارلې ده چې دا مسله په جدي توګه څېړي او موږ تمه لرو، توقع مو ده، امید مو ده چې ښاغلی وحیدی ژر تر ژره د اختطافچیانو د بند څخه راخوشې شي.
ښاغلي آزاد زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په اسلام آباد کې د سید فضل الله وحیدی د تښتول کېدو په باب په کابل کې د پاکستان سفیر ولید او له هغه سره یې د افغان حکومت اندېښنه او د همکارۍ غوښتنه شریکه کړه. سید فضل الله وحیدی د اسلام آباد په یوه امن سیمه اووم فاز سیمه کې تېره جمعه د وسلوالو ناپېژاندو لخوا تښتول شوی او تر اوسه یې کومه پته نه ده لګېدلې. اخو د اسلام آباد پولیسو د ښاغلي وحیدی د ژغورنې لپاره یو ټیم ټاکلی چې خپلې هڅې پیل کړې دي. د دغه پلټون کې ټیم مسؤل اشتیاق د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په اسلام آباد او ځینو نورو لرې نږدې سیمو کې عملیات کړي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. ښاغلی اشتیاق وایي تر اوسه پورې کومه خاصه نتیجه نه ده معلومه. بېلابېلو سیمو ته تللي یو، څو ځایه مو چاپې هم لګولې دي. سړي تښتونې داسې وي چې ډېر جزئیات یې په اړه نه شو روښانه کولی، ځکه چې د یو انسان د ژوند مسله ده. پکې د پاکستان په ټولو اړوندو سیمو کې د یاد شخص د لټون عملیات روان دي. بېلابېلو سیمو ته مو احوال ورکړی دی. ښاغلی اشتیاق ویل چې د دوی عملیات به دوام کوي او کله چې د ښاغلي وحیدی په اړه معلومات ترلاسه شول او یا له سړي تښتونکو څخه وژغورل شو نو بیا به ډېر جزئیات رسنیو ته ورکړل شي. دا لومړی ځل نه دی چې یو پخوانی افغان چارواکی په پاکستان کې تښتول کیږي. له دې مخکې هم ځینې نور کسان یې تښتول شوي یا په بېلابېلو پلمو ځورول شوي دي چې تر اوسه پورې هم په دې برخه کې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري او د هم د خبرونې وروستی راپور. د واحد افغانستان په نوم سیاسي ګوند او مدني فعالانو د یونما د 2015 میلادي کال هغه راپور به بنسټه بللی چې وایي د ملکي تلفاتو د 10 په سلو کې عامل افغان امنیتي ځواکونه دي. دوی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ملکي مرګ ژوبلې عوامل طالبان او په هیواد کې نور فعال تروریستي ګروپونه وبلل او له ملګرو ملتونو یو غوښتل چې پر پلویانو یې بندیزونه ولګوي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
امنیتي ځواکونه زموږ د کور او عزت ساتونکي دي او تروریستان د میلیونونو افغانانو د وژنې اصلي عوامل. د واحد افغانستان سیاسي ګوند غړو او مدني فعالانو د دې شوار په ورکولو سره له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د یونوما هغه راپور چې د ملکي تلفاتو 10% عواملي افغان امنیتي ځواکونه بللي بے بنسټه وباله. د دغه ګوند رئیس محمد عمر عیار د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا مسله د دولت له وسلوالو مخالفانو او نورو تروریستانو څخه ښکاره ملاتړ یاد کړ.
یونما لږ تر لږه دې ته پام کړی چې د 1.5% ملکي تلفاتو عوامل مخالفین دي. یونما چې دا درک کولی شي نو په ارقام راټولولو باندې بسنه ونه کړئ. باید په هغو هیوادونو بندیزونه وسه کړئ چې تروریزم تمویلوي. زموږ سرتیری دې نه ملامتوي. له بغلان نه چې 4 تنه د مدني فعالانو په چوکاټ کې راځي، په حقیقت کې د هغو کسانو خپلوان دي چې خلک وژني.
یونما د یک شنبه په ورځ د 2015 میلادي کال په راپور کې ویلي چې په جګړو کې ملکی افغانانو ته 10% کې مرګ ژوبله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او 1.5% کې مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفانو له لوري اوښتې ده. له بل لوري د دې غونډې ګډونوال او مدني فعال مجتبا پیکان وایي چې وسلوال مخالفان په دې هڅه کې دي څو افغان امنیتي ځواکونه چې د خاورې ساتونکي دي بدنام کړي. د اندېښنې په داسې حل کې مطرح کیږي چې د تېرې پنجشنبه په ورځ د بغلان ولایت یو شمېر مدني فعالانو په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دغه ولایت کې جنگیدونکو امنیتي سرتیري په قام وژنه تورن کړل، خو د مدني فعالانو په وینا د بغلان مدني فعالان له طالبانو سره لاس لري. خو دا چې د ملي وحدت حکومت دې ټولو انتقادونو او غوښتنو ته څه ځواب لري، د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د ملي وحدت په حکومت کې د سیاسي کړکیچ خبره ردوي او د جګړې په ډګر کې د رهبری د بدلون خبره د حکومت له لومړیتوبونو څخه بولي. په عین حال کې ښاغلی فیصل د افغان امنیتي ځواکونو له لوري ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه وایي چې یونامه په دې راپور کې د طالبانو د زیاتو حملو په اړه راپور نه دی ورکړی.
د ملي وحدت حکومت مشران د امنیتي سکتور د اصلاح لپاره په ګډه کار کوي. یونما چې کوم راپور خپور کړی، حکومت په 2-3 ځای کې پرې شک لري. طالبانو ملکیانو ته له 2.5% څخه زیاته مرګ ژوبله اړولې. دا طالبانو ته معافیت ورکوي او له طالبانو سره مرسته کوي چې د ملکیانو مرګ ژوبله ځان ته روا وګڼي.
دراوابداره.
ته غونډي ګډونوالو امنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ په یو پریکړه لیکې له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د راپور خپرېدو پر ځای باید په هغو هیوادونو بندیزونه ولګوي چې له تروریستي ګروپونو څخه ملاتړ کوي. دوی همدارنګه له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د یو مبهم سیاسي مدیریت پر ځای چې تر ډېره یې امنیتي ځواکونه قرباني کیږي یو خوا ته کړي او امنیتي ځواکونو ته د بشپړ پام وکړي.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسېدو، خو احمد زکفر احمدي په سټوډیو کې دی د بلې نیم ساعته خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره.
از شما آقای تکل سلام. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز یک بار دیگر مخالفان مصالحه دولت را به پیوستن با کاروان صلح دعوت کردند.
هر مخالفه دل که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده.
اگر آرمانی دارید، فکر دارید، نظر دارید، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان مطرح کنید.
دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. پیش از معرفی دیگر مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را بشنوید. مقیم نایب با شماست.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید مشوره در مورد تعیین رهبری جدید شورای عالی صلح به زودی نهایی می شود. یکی از رهبران جهادی خواهان نقش بیشتر مجاهدین در صفوف نیروهای امنیتی افغان شده است. صدر اعظم ترکیه میگوید اجازه نمی دهد که شهر از حزاز از سوریه به دست کردها سقوط کند. رئیس جمهور افغانستان میگوید مشوره ها در خصوص تعیین رهبری جدید شورای عالی صلح افغانستان در حال نهایی شدن است. محمد اشرف غنی که امروز به مناسبت سالروز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین در نشست در کابل صحبت میکرد گفت به زودی نام های اعضای این شورا که زنان نیز شامل آنند اعلان می شود. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از مخالفین مسلح خواست تا با پروسه صلح بپیوندند. شورای حراست و ثبات از حکومت افغانستان خواست تا در راستای تامین صلح در این کشور مجاهدین را نیز سهم بدهد. عبدالرب رسول سیاف یکی از اعضای این شورا امروز در نشستی که به مناسبت 27 سال روز خروج خشون سرخ شوروی از افغانستان در کابل برگزار شده بود گفت با در نظر داشت وضعیت فعلی کشور نیاز است تا در صفوف قوای امنیتی افغان و مجاهدین نیز نقش داده شود.
یک چیز را این نظام باید که ما قبول کنه، اینا از تأمین امنیت عاجزم. علت اساسی از این گپ نیست که اینا یا فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیرای از این ملک را بسته کرده.
آقای سیاف همچنان گفت که آنها برای ایجاد تغییرات مثبت در کشور در بخش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی طرح را پیشنهاد خواهند کرد و به زودی با ملت، حکومت و جامعه جهانی شریک ساخته خواهد شد. اتحادیه اروپا میگوید گزارش یونما یا دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد تلفات ملکی در سال 2015 میلادی در افغانستان تصویر دردناک وضعیت افغانها در این کشور را نشان میدهد. این اتحادیه در خبرنامه‌ای که امروز به نشر رسانده یافته‌های سازمان ملل متحد را به شدت نگران کننده خوانده است. در این خبرنامه از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته شده تا در جریان درگیری‌های نظامی از تلفات افراد ملکی جلوگیری کنند. یافته های یونما دیروز به نشر رسیده نشان میدهد که در یک افزایش بی سابقه در سال 2015 میلادی 3545 غیر نظامی افغان کشته و 7457 تن آنها زخمی شدند و مقامات محلی هلمند سقوط ولسوالی سنگین را به دست مخالفین مسلح رد کرده. میگوید که تمام تحرکات دشمن در این ولسوالی از سوی نیروهای امنیتی افغان مار شده است. مرزا خان رحیمی والی هلمند امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
دشمن از تاکتیک‌های خاص استفاده میکنند، قوتهای خورده از یک جای به جای دیگر مانور اجرا میکنند، انتقال میتن و ای که گفته شده بود که ولسوالی سنگین به دست دشمن است ای کاملا ایر مارد میکنیم.
آقای رحیمی میگوید که در حال حاضر عملیات نظامی علیه شورشیان در ولسوالی های سنگین و گرشک که ادامه دارد.
رادیو آزادی
به دنبال حملات مرگبار تروریستی در 20 ماه جنوری امسال بر پوانتون پاشاخان در شمال غرب پاکستان، این پوانتون امروز بازگشایی شد. در نتیجه این حمله تروریستی 21 محصل و استاد کشته شدند. فعالیت پوانتون پاشاخان امروز در شهرک 400 تقریبا یک ماه بعد دوباره از سر گرفته شده است. 4 حمله کننده بر این پوانتون همه در تبادله فیر با پلیس پاکستان کشته شدند. صدر اعظم ترکیه میگوید این کشور به کردها اجازه نمیدهد که شهر عزاز سوریه را تصرف کنند. احمد داوودوغلو امروز گفت ما اجازه نمیدهیم که عزاز سقوط کند. صدر اعظم ترکیه این مطلب را در راه سفر به اوکراین در طیاره عامل خود بیان کرد. ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک کردها و شاخه نظامی آن را مرتبط به حزب کارگران کردستان ترکیه میداند که انقره آن را به حیث گروه تروریستی میشناسد. و گروه دکتران بدون سرحد میگوید در حمله هوایی نیروهای روسیه در شهر مهارت النامان در شمال سوریه یک کلینیک آنها تخریب شده است. یک مقام این سازمان بدون ذکر نامش به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که در نتیجه حمله امروز قوای هوایی روسیه حداقل یک بیمار کشته و 9 تن از کارمندان این سازمان ناپدید شدند. همزمان با این گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید این 9 نفر شامل یک کودک همه در این حمله هوایی کشته شدند. قبل از این در گزارش از سازمان دکتران بدون سرحد در 9 ماه فوریه از کشته شدن 3 نفر و جراحت 6 تن دیگر در نتیجه حملات هوایی روسیه بر یک شفاخانه این سازمان در نزدیکی مرز اردن خبر داده شده بود. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری دعوت مجدد رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان از طالبان و حزب اسلامی برای پیوستن با کاروان صلح.
هر مخالف دلان که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده.
اگر آرمانی دارین، فکر دارین، نظر دارین، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان مطرح کنیم.
یک مقام ارشد افغان چهره های جهادی بغلان را به اتحاد در مبارزه علیه مخالفان مصالحه دولت تشویق کرد.
وقت از این رسیده که همه گروه های قومی، گروه های اجتماعی با هم متحدانه در برابر تروریسم بین‌المللی باید متحد شوند.
انتقاد تند سیاف از حکومت. این رهبر پیشین جهادی ادعا می کند که حکومت به مجاهدین اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان دفاع کنند.
اینا از تأمین امنیت عاجز آمد. علت اساسی از این گپ ایست که اینا یا فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیرای از این ملک را بسته کرده.
سلام مجدد به شما، خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزی میزبانتان هستم. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز یک بار دیگر طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به پیوستن با کاروان صلح دعوت کردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که نقشه رسیدن به صلح آماده شده و مخالفان مصالحه دولت می توانند از این فرصت برای رسیدن به صلح کار بگیرند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز از آنان که به گفته وی جز ویرانی کشور و قتل افراد بیگناه دست آورده نداشتند خواست تا وارد مذاکره با حکومت شوند. آرزو غیاسی گزارش می داد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی تاکید می کند که دیری نخواهد گذشت که آفتاب صلح و ثبات در افغانستان طلوع کند. وی که روز دوشنبه در نشستی به مناسبت 27مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین در کابل صحبت می کرد، یک بار دیگر از تمامی گروه های مخالف حکومت خواست تا با روند صلح بپیوندند.
دی طالبان و پتول و دلو حکمتیار صاحب مشی اسلامی حزب او نور
از تمامی گروه های طالبان، حزب اسلامی بر رهبری حکمتیار و دیگر مخالفین می خواهیم که بیایید و با کاروان صلح یکجا شوید. هر آن گروه مخالف که با ما با صلح و آشتی زندگی می کند آغوش ما باز است و از آن استقبال می کنیم. آن روز دور نیست که آفتاب صلح و ثبات انشاءالله طلوع کند و افغانستان از احتیاجات دیگران خلاصی یابد.
آقای غنی افزود که ایجاد نقشه ای را برای سال فرصت خوبی است تا مخالفین مسلح با استفاده از آن با حکومت افغانستان به میز مذاکره بنشینند. در همین حال رئیس اجرایی افغانستان تاکید کرد که مخالفین مسلح حکومت نمی توانند از راه جنگ و خشونت به اهدافشان برسند. عبدالله عبدالله نیز از مخالفین مسلح حکومت خواست تا از جنگ دست برداشته و به صلح رو آورند.
یک بار دیگر پیام خود از این تریبون به اونهایی که قصد تا به حال جز ویرانی در کشور چیز دستاورد نداشتند، جز کشتار مردم بیگناه و صدمه زدن به فرصتهای مردم افغانستان دستاورد نداشتند، پیام ما برشان چیست؟ پیام ما برشان ایست که از طریق جنگ با خشونت با کشتار مردم بیگناه به جایی نمیرسیم. اگر آرمان دارید، فکر دارید، نظر دارید، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان مطرح کنید.
در نشستی که به مناسبت 27مین سالروز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین در کابل برگزار شده بود، برخی مقامات حکومتی افغانستان و رهبران سابق جهادی نیز اشتراک کرده بودند. شماری از اشتراک کننده های این نشست نیز روی صلح عادلانه و پایدار تاکید نموده، گفتند که دستاوردهای حکومت قبلی باید در روند صلح حفظ گردد. به تاریخ 6 جدی 1358 شمسی هزاران سرباز شوروی سابق به افغانستان آمدند و سرانجام پس از 9 سال این نیروها در 26 ماه دلو سال 1367 شمسی این کشور را ترک کردند. تقاضاها از طالبان مسلح برای پیوستن به صلح موضوع جدید نبوده، بلکه چنین تقاضاها قبلا نیز صورت گرفته است، اما طالبان مسلح همواره آن را با افزایش حملاتشان پاسخ دادند. این در حالی است که قرار است در 4مین نشست 4جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح که تا یک هفته دیگر در کابل برگزار می‌گردد، تاریخ آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با مخالفان مسلح مشخص شود. اما تا کنون واضح نشده است که با وجود خواست‌های مکرر مقام‌های افغان، طالبان مسلح با گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان حاضر خواهند شد یا نه.
دعوت مجدد رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان از طالبان و حزب اسلامی برای پیوستن با کاروان صلح گزارش بود از آرزو غیاسی، خبرنگار ما در کابل. اما این دعوتها و پیام فرستادنها به شوریشیان تا حالا چی فایده داشته؟ همین سوال را از بهروز جهانیار، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل پرسیدم.
در قدم نخست باید گفت که متاسفانه در افغانستان پروسه یا همین شورای عالی صلح که از زمانی که تأسیس شده تا اکنون را هیچ گونه دستاوردی نداشته. بنابراین تا اکنون را نتوانستن که با مخالفین مسلحی که در افغانستان هستن گفتگوی رو در رو لااقل مستقیم بشنن و خواستهای اونا را از نزدیک بشنون. بنابراین اکنون نیست که این گفتگوها که آغاز شد در کشور پاکستان که کشور جمهوری چین هم نیز این بخش شامل بود، تا به حال را چنین نتیجه مثبت را ما ندیدیم. گفت نخست این که بر اساس یافته ها و گزارش ها و همچنان گفتگوهایی که نیز وجود داره، در حقیقت موضوع افغانستان با کشورهای مانند پاکستان و امریکا و ایران و جاهای دیگه هستند. من فکر میکنم که این گفتگوی شورای عالی صلح باید در قدم نخست با این طرفهایی که اصل جنگ را ماموریت میکنه در افغانستان با اونا باید به توافق برسند، نه اینکه ما بخوایم مستقیما با خود طالبا. بدبختانه ایست که این طالبا عمو دست نشانده افغانی هستند که در افغانستان جنگ را شعله‌ور میسازند. من فکر میکنم که باز هم گفتگوهای شورای عالی صلح نتیجه بخش نخواهد بود.
آقای جهانیار، اجازه بدین از شما سوال دیگه ای را من مطرح بکنم. فرض کنید که اگر شما بجای رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان می بودید، برای تشویق طالبان و دیگر گروه ها برای اجرای مذاکرات صلح با حکومت عملا چی می کردید شما؟
در قدم نخست ایست که ما اگر صلح شرطش ایست که طرف مقابل باید بشینن و گفتگو باید بکنن. تلاش ما این خواهد می بود که ما با طرف درگیری که در افغانستان وجود دارن که بر ضد منافع افغانستان و قانون اساسی افغانستان هستن شهروندان رو میکشن، اول با اینا رو در رو می شیشتیم که شما خواست اساسی شما چیست. آیا نیست که شما قطعا
آقای جانیار فکر نمی کنین حکومت وحدت ملی افغانستان هم همی حالا عملا آنچه را شما مطرح کردین انجام میته؟ امروز زمانی که رئیس جمهور و رئیس اجرایه میآید بر چندمین بار از طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میخوان تا بیاین به میز مذاکره، فکر نمی کنین بخشی از تلاش هاست برای تشویق طالب ها و دیگر گروه ها؟
قطعا من پیشتر عرض کردم که گفتم که اینمی ماموریت جنگ را در افغانستان آنها طالبا به دست ندارن، بلکه کسان دیگه هستن که طالبا را قطعا تمویل میکنن از لحاظ مالی، از لحاظ استراتژیک و برنامه های دیگه. ما هدف ما این که ما بتونیم با اونا باید گفتگو اساسی داشته باشیم. تا زمانی که ما با خود پاکستان به توافق جدی نرسیم، ما فکر نمی کنم که پروسه صلح.
آقای جانیار با معذرت، خب شما بدون شک در جریان مذاکرات چهار جانبی که چند بار در کابل اسلام آباد به اشتراک نماینده های امریکا، افغانستان، چین و پاکستان برگزار شد در جریان هستید. فکر نمی کنین که حکومت افغانستان هم تلاش کرده تا جانب مقابل یعنی پاکستان را متقاعد بسازه که صلح در افغانستان به نفعش است، باید در این قسمت همکاری بکنه؟
قطعا این خوب طریق گفتگو مذاکره نیست. این که طرفین باید خواسته های خود باید بشنوند و طرفین مذاکره خود باید بگن. قطعا دولت افغانستان بر پاکستان چنین گفتگوی را گفتند، ولی متاسفانه این که دولت پاکستان اونا با افغانستان یک مشکل تاریخی دارند. مسئله دیورن و مسئله اقتصادی سبب میشه که بزودی مثلا بزودی با دولت افغانستان توافق نکنند.
بهروز جهانیار تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هنگام دیدار از ولایت بغلان، مردم این ولایت به خصوص چهره‌های سابق جهادی را به اتحاد در مبارزه علیه مخالفان مصالح دولت تشویق کرد. احمد ضیا مسعود امروز وارد بغلان شد. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
احمد ضیا مسعود نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با اشاره به اتحاد مردم در زمان تجاوز شوروی وقت بر افغانستان گفت شوروی آن زمان بزرگترین قدرت جهان بود، ولی از اینکه مردم در برابرش متحدانه جنگیدند مواجه به شکست و رسوای تاریخ شد. او افزود تروریسم قوم، ملیت، دین و مذهب نمی‌شناسد و باید همه در برابرش جنگید تا از شر آن نجات یافت.
جنگ امروز هم جنگ سرنوشت ساز است، جنگ به خاطر آزادی و استقلال کشور است و این وقت است که همونطوره که در زمان تجاوز روس‌ها ملت ما همه اقوام شریف افغانستان متحد شدن، حالا هم وقت از این رسیده که همه گروه های قومی، گروه های اجتماعی با هم متحدانه در برابر تروریسم بین‌المللی باید متحد شوند تا خدا بخواهد که شرایط بره رشد اقتصادی و اجتماعی در کشور مساعد شود و ما شاهد یک حکومت باثبات بوده باشیم.
آقای مسعود که از چند روزی بدین سو سرگرم دیدار با مردم و سران جهادی برخی ولایات شمال و شمال شرقی کشور می باشد، خبر از تشکیل شورای جدیدی داد و گفت این نیازمندی زمان است که باید چنین شورای باشد تا در برابر تهدیدات نیروهای امنیتی کشور را یاری رساند.
مردم مجاهد همی چند ولایت هم در محتوای یک ساختار جامعه مدنی بتانیم تنظیم بکنیم، در هر جایی که رفتیم به مردم گفتیم که شما به خاطر یک هماهنگی بهتر بسیار مهم است که خود تنظیم بکنیم. نام شورا را شورای مقاومت گذاشتیم تا خدا بخواهد که هم در مسائل مربوط به زندگی جامعه مدنی تصمیم های لازم بگیرن و هم در شرایطی که اوضاع بسیار حاد میشه دوش با دوش اردو و پلیس مبارزه بکنن.
احمد ضیا مسعود نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از خیزش های مردمی در بغلان نیز ستایش کرد و گفت حمایت مردمی قوت قلب و مایه افتخار نیروهای امنیتی است و اگر حمایت مردم از دولت نمی بود ممکن این کشور با مصیبت های بیشتر از این که همه را خسته و ناتوان می کرد مواجه می شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
حالا می پردازیم به انتقاد تند عبدالرب رسول سیاف از حکومت. این رهبر پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات ادعا می کند که حکومت به مجاهدین اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان دفاع کنند و به باور او همین مسئله دلیل افزایش ناامنی ها در کشور است. اما مقام های افغان می گویند که حکومت در مورد مجاهدین به توجهی نکرده. بیشتر در گزارش حمیرا الکوزی بشنوید.
عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات افغانستان با توجه به افزایش ناامنی ها در کشور از حکومت می خواهد به هدف کاهش مشکلات مجاهدین را در صفوف نیروهای امنیتی افغان تنظیم کند. آقای سیاف بدین باور است که دلیل افزایش ناامنی ها در افغانستان نبود مجاهدین در ارگانهای دفاعی کشور است. آقای سیاف این اظهارات را روز دوشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از 27 سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در کابل بیان کرد.
یک چیز را این نظام باید که ما قبول کنه. اینا از تأمین امنیت عاجزم. علت اساسی از این گپ نیست که اینا یا فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیرای از این ملک را بسته کرده. اگر اینا ملت را در دفاع از کشور سمیم نسازد، فردا هر گپی که میاد مسئولیت به دوش اونموم مردمی خواهد بود که دست و پای از این ملت را بسته کرد. امروز برای مجاهدین اجازه بدن که از ملک خود دفاع کنند.
آقای سیاف همچنان گفت جهت تغییر مثبت وضعیت امنیتی در کشور طرح‌های سیاسی و اقتصادی را ایجاد و به زودی به دسترس ملت، حکومت و جامعه جهانی قرار خواهند داد. آقای سیاف افزود در حال حاضر در صفوف اردوی ملی و پلیس پرسنل خیالی موجودند که حکومت باید این جاهای خالی را توسط مجاهدین تکمیل نماید. در این حال حکومت افغانستان میگوید نسبت به مجاهدین توجهی نکرده و در حال حاضر نیز برخی مجاهدین در بخش‌های مختلف حکومتی، امنیتی، ملکی و دفاعی مصروف کار هستند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت افغانستان سهم مجاهدین را در تأمین امنیت افغانستان مهم می‌خواند و در این عرصه توجه صورت گرفته. طوری که رئیس اجرایه در سخنان امروز خود گفت، برای تأمین امنیت کشور نقش مجاهدین نیاز است و ضرور است که آنها در این بخش‌ها همکاری لازم کنند. در حال حاضر هم مجاهدین در بخش‌های مختلف حکومتی و امنیتی مصروف خدمت به افغانستان هستند.
مجاهدین افغانستان لپاره خدمت بوختی. آقای سیاف این سخنان را در حال مطرح می‌کند که در این اواخر نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب حین سفرش به ولایت تخار و بدخشان از قمندانان جهادی خواسته تا به هدف مبارزه با مخالفین صفوف خود را منظم و آماده جنگ باشند. از سوی هم حکومت در این مورد میگوید که هر گروهی که به گونه داوطلبانه آمادگی خود را جهت دفاع از کشور نشان دهد، حکومت حاضر است آنان را به اساس قانون در چوکات صفوف نیروهای امنیتی تنظیم کند.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
27 سال پیش از امروز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق افغانستان را ترک کردند. افغانها همواره از 26 دلو که به عنوان روز خروج این نیروها از افغانستان ثبت تاریخ شده با افتخار یاد می کنند. اما نصرالله استانگزی استاد پانتون کابل که تحولات 27 سال پیش را درست بیاد دارد به این باور است که افغانستان نتوانسته از پیروزی های خود به گونه کافی بهره برداری کند. لیزا حیدری با آقای استانگزی گفتگو کرده و نخست نظرش را درباره حضور شوروی سابق در افغانستان پرسیده.
حضور روس‌ها در افغانستان و حضور اتحاد شوروی سابق در افغانستان و در مجموع حضور بلاک سوسیالیستی در افغانستان محصول سیاست‌های دوران جنگ سرد بود که از سال 1949 شروع می‌شود تا دهه 1990 دوام می‌کند. دخول از اینا هم در اوج بحران‌های جنگ سرد بود و خروجشان در دهه 90 هم محصول شکست اتحاد شوروی شد که در حقیقت پایان دوران جنگ سرد به دنیا برمغان آورد و نتیجهش این شد که جانشین چنین تفکرات و چنین ایدئولوژی‌های جدید در منطقه وسط جهان شود و غرب به عنوان یک تازه‌ترین قدرت در صحنه مناسبات بین‌المللی وارد شود، سیاست دنیا را دست خود داشته باشد.
شما مبارزه افغان‌ها را در مقابل روس‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مردم افغانستان حق داشتن از آزادی خود دفاع بکنن، از استقلال خود دفاع بکنن، در مقابل یک تجاوز باید ایستاده شوند که این جز خصوصیت تاریخیشان بود، این حق ملت‌ها در طول تاریخ بوده، این یک فریضه و واجبی دینی مردم افغانستان بود که مردم افغانستان در اون مقطع انجام داد.
به عنوان سوال اخیر استانکزه صاحب، نظر شما نسبت به وضعیت افغانستان پس از خروج روس‌ها در این کشور چی است؟
تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که افغان‌ها در طول تاریخ همواره برندگان میدان جنگ و نبرد گرم بودند. اما متأسفانه در اصلاح سیاست ما در بخصوص در دو قرن اخیر افغانستان نتانستیم از پیروزی‌های خود، پیروزی‌های جنگی و نظامی خود بهره کافی خود ما بگیریم. غرب این منطقه را فراموش کرد، بخصوص سبکاری‌های مردم افغانستان فراموش کرد و ما وارد بحران‌های جدید شدیم که متأسفانه با ظهور قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و اهداف نو استراتژیک در منطقه ما هر روز به بحران‌های جدید رفتیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نصرالله استانکزی تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حکومت افغانستان میگوید که برای نجات سید فضل الله وحیدی از چنگ ربایندگان با مقامهای پاکستان تماس برقرار کرده و تلاش ها در این زمینه جریان دارد. بیشتر باز هم لیزا حیدری در این باره میگوید.
مقامات افغان میگویند که تلاش‌ها برای رهایی سید فضل الله وحیدی والی سابق هرات و کنر جریان دارد و امیدوارند که آقای وحیدی به زودی از چنگ ربایندگانش آزاد گردد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که آقای وحیدی در یک منطقه امن شهر اسلام آباد از سوی مخالفین مسلح بوده شده و مقامات پاکستانی هم تعهد کردند که به زودی وی را دریافت خواهند کرد. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه به رادیو آزادی در مورد گفت:
دولت افغانستان از امو روزی که اتفاق رخ داد پیگیری مسئله بوده، هم سفارت ما در اسلام آباد با مقامات پاکستان در تا به بلندترین سطح رهبری حکومت پاکستان سفارت ما این مسئله را پیگیری کرده و دولت پاکستان هم به ما وعده کرده که این مسئله را به صورت جدی پیگیری میکنه. ما منتظری هستیم که انشاءالله یک سرنخی پیدا شود.
آقای آزاد افزود که حکمت خلیل کرزی، معاون سیاسی این وزارت، در ارتباط به قضیه اختطاف آقای وحیدی سفیر پاکستان در افغانستان را احضار کرد و خواهان همکاری جدی آن کشور در این خصوص شد. سید فضل الله وحیدی روز جمعه گذشته در منطقه امن فاز ششم شهر اسلام آباد از سوی افراد مسلح ناشناس را بوده شد و تا هنوز هیچ معلومات از سرنوشت وی در دست نیست. گفته می شود که پلیس اسلام آباد نیز یک تیم را برای نجات آقای وحیدی از چنگ ربایندگان تعیین کرده و تلاش های آنان هم در این خصوص ادامه دارد. اشتیاق، مسئول این تیم، به رادیو آزادی گفت که عملیات در مناطق مختلف شهر اسلام آباد راه اندازی کردیده و تا حال هیچ گونه اطلاعی به دست نیاوردند.
تا حال کدام نتیجه خاص به دست نیامده. به مناطق مختلف رفتیم، چندین عملیات نجات هم انجام دادیم. در مورد این قضیه جزئیات زیاد دادن نمیتوانیم، چون موضوع حیات یک انسان مطرح است و در مورد این شخص هم معلومات نیست. عملیات برای دریافت او در تمامی مناطق پاکستان جریان دارد و با مناطق مختلف احوال داده ایم.
آقای اشتیاق افزود که پس از دریافت معلومات در این خصوص و یا نجات آقای وحیدی از چنگ ربایندگان، جزئیات را با رسانه ها شریک خواهند ساخت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
قرار است نماینده های کشورهای پولند، هنگری، جمهوری چک و سلواکیا امروز برای دریافت راه های مبارزه با بحران پناهجویی در اروپا با هم دیدار کنند. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
بر اساس اقدامات جدید، هر پناهجویی که وارد خاک مقدونیه می شود، برای مشخص شدن هویتش باید 30 دقیقه با مسئولان سرحدی گفتگو کند. اسناد جدید ثبت نام پناهجویان مقدونیه را در زمینه شریک ساختن معلومات با کشورهای بالکان کمک خواهد کرد. پناهجویانی که تازه به مقدونیه رسیدند نفس راحت میکشند. سید حبیب الله صادات از افغانستان نیز یکی از همین پناهجویان است.
نیت داریم آلمان بریم آمدن. خب اونجا آرامتر، مردمش خوب، مهمان پذیر، بچه‌ها مون را مثلا با سواد میکنه.
مقدونیه همه روزه نزدیک به 1500 پناهجو را که دلایل قانع کننده برای ترک کشورهای خود دارند میپذیرد. هرچند نزدیک به 100 پناهجو به شمول کودکان روزانه از این کشور اخراج میشوند. اکثر پناهجویانی که با دشواری های زیاد خود را به مقدونیه میرسانند شهروندان سوریه و افغانستان هستند. حالا که جنگ سوریه با مداخله روسیه و ترکیه بیش از پیش شدت گرفته است، شمار پناهجویان سوری نیز افزایش یافته.
در همین جا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. لحظات بعد برنامه‌های رادیو آشنا، صدای آمریکا روی همین موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 قابل پخش خواهد بود. خدا نگهدار، شب بخیر.